د بدني روزنې ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو او په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د مسؤلینو په وینا په دغو سیالیو کې بلخ لومړی، جوزجان دویم او فاریاب دریم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست د دغو سیالیو موخه د مویتای په برخه کې د ورزشکارانو د وړتیاو لوړول بولي. د یمای شهید د فوټبال ملي لوبډلې د کابل فوټبال لیګ اتلولي وګټله. دغه سیالۍ دوه میاشتې مخکې د 14 لوبډلو په ګډون د کابل په غازي سټډیوم کې پیل شوې وي او د 15 لوبو په ترسره کېدو سره نن د یمای شهید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د المپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته وویل په پایلوبه کې لوبه د یورش بګرامي او یمای شهید د لوبډلو ترمنځ 2-2 مساوي شوه، خو د پنالتي شوټونو په وهلو سره د یمای شهید لوبډلې وکړی شول. یورش بګرامي لوبډلې ته 5-3 ماتې ورکړي او د دې سیالیو اتلولي وګټي. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش وده بلل شوې. او د نړۍ په ورزشي خبرونو کې د ارجنټاین فوټبال ملي ټیم او پاری سن جرمن کلب لوبغاړي لیونل میسي د 9 ځل لپاره د سرو زرو د توپ ګټونکی شو. میسي وکولای شول په 2020 کال کې 40 ګول ووهي، چې له دې شمېر 28 ګولونه د بارسلونا، 4 ګوله د پاری سن جرمن او 8 ګوله د ارجنټاین لپاره وهلي دي. له میسي وروسته د بایرن مونیخ پولندي لوبغاړی رابرت وانفسکي دویم او د چلسی ایتالیایي لوبغاړی جورجینو دریم ځای خپل کړی. په یو بل خبر کې د بارسلونا او اسپانی ملي ټیم غړی 19 کلنه الکسیا پوتیس په 2020 کال کې د 19 ګولونو په وهلو سره د ښځو په برخه کې د سرو زرو توپ ګټونکی شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د بشری او اساسي حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې یو وروستي راپور ته پام وکړئ. په غزنی کې د یوې خیریه مؤسسې لخوا له 1500 بېوزلو کورنیو سره د نغدو پیسو او د ځینو ضروري توکو مرسته شوې ده. هغه کورنۍ چې دا مرستې یې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له کبله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د وستا خیریه موسسې له لورې له 1500 بېوزله کورنیو سره د نغدي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په غزنی کې د یادې موسسې مسؤل متي ولا کمالپوري ازادي راډیو ته وویل په دغه مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره 215 امریکایي ډالر او د 115 امریکایي ډالرو په بیه غیر خوراکي توکي شامل دي. شاغلی کمالپوري وایي په غزنی کې په زرګونه کورنۍ دي چې په سخت بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو دوی په پام کې لري چې له نورو دغه ډول کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي تر دې وړاندې هم د دوی د موسسې له لورې دا ډول مرستې سوې دي.
هر یو کور ته 215 امریکایي ډالر ورکړل او د 115 ډالرو په قیمت باندې غیر غذایی مواد چې په هغې کې درې کمپلې، ترپالونه، ګاز ډبه، سطلونه او نور وسایل شامل دي دم ورکړل. څو ورځې وړاندې مو هم د 1511 کسانو لپاره هم نغدي مرستې کړې وې چې په هغې کې د 251 کسانو لپاره 400 امریکایي ډالر وو او د 268 کسانو لپاره 225 امریکایي ډالر وو.
په دغه ځای کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي زیات خوشاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د یادو مرستو د ویشلو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د غزنی والی مولوی محمد عساق خونزاده په خپلو خبرو کې له نړیوالو موسسو څخه له خلکو سره د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړی زیاتوي دغه موسسې باید عدالت او مستحق کسان په نظر کې ونیسي.
هغه کسان هغه خلک که داخلي دي که خارجي هیوادونه دي یا موسسات دي چې یا د اسلامیت په بنا یا د بشریت په بنا موږ سره په مخ کې له دولت سره کوي، موږ یې قدردانی کوو. دومره خبره دا کوو چې موږ له د ملګرو ټولو کوم دغه ته مو ویلي دي دغه موسسات ته موږ ستاسو له موږ سره عدالت مراتوئ. کسان به درسره وي، مستحق به درته معرفي کېږي، هو به هوی څه شی ورته په لاس ورسوه.
دا غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د سختو جګړو او ناامنیو له امله په بېوزلۍ او غریبۍ کې ژوند کوي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمینه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، ښځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختي تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباس ته به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدل چې خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس ګورې لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب ور څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادان بسیار خرد بود.
ماشومان می وړي دي. میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه وو چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسی زورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي. بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینهوو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څه لکم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به یې دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي که نه کنظام ورته کوو، خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپله خپل جی بدله وځو.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو مېرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته، نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد والله سره کومک کوي. نو بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر کړ چې خیرات ټولو ما خلک څه لخم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي که نه، مثال دستمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دیږي.